را به خداوند کریم می‌سپاریم.
سلام ده ستاری مشه افغانستان که دمازیگر چلور بجیدی تاسیس مخه کلاساده راڈیو ناوری اوس دازده راڈیو خبروانی چلروش ساته دوام لری ده سار لشپگو ده مخام ترشپگو پا لندو سپونو نسیه وش پینزه وش مترو ده مخام لشپگو ده سار ترشپگو پا منزونی چپا دولش پگ نوی ده خبری خبروانه پا خبرونو پیلو یونسکو نن جمعه په پاریس کې د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه ناسته جوړوي. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري ادارې یونسکو په هغه بیان کې چې د دې ادارې پر ویبپاڼه خپور شوی ویلي، د ناستې موخه د افغان ښځو او نجونو د حقونو په ځانګړې توګه د زده کړو حق او هغه ازادیو په اړه د نړیوالو خبرول او ملاتړ ترلاسه کول دي چې افغان ښځې او نجونې ترې محرومې شوې دي. یونسکو ویلي د دې ناستې په جوړولو سره غواړي د نړۍ پام د افغان ښځو او نجونو وضعیت ته راواړوي. که د یونسکو په بیان کې د ناستې د ګډونوالو په اړه څه ویل شوي نه دي، خو دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې سبا شنبه د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO او هیلت کلسټر وایي د امریکا د مرستو په بندیدو سره په افغانستان کې د 168 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه ځنډیدلي او یا هم د مرکزونه تړل شوي دي. دې ادارو په هغه راپور کې چې پرون پنجشنبه پر لیف ویب خپور کړی ویلي، د افغانستان په 15 ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونو په تړل کېدو سره 1.5 میلیون کسان اغېزمن شوي. په راپور کې تر ټولو زیانمنې سیمې د افغانستان ختیځ زیات شوی چې تر 50% ډېر روغتیایي مرکزونه پکې تړل شوي دي. د دغه ادارو په ټوکو تړل شوو روغتیایي مرکزونو د بیړنیو بشري پروژو مرستې ترلاسه کولې. WHO او هیلت کلسټر په داسې حال کې د دغې روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو خبره کوي چې لا دمخه د افغانستان په لور پرتو سیمو کې خلکو روغتیایي امکاناتو ته د نه لاسرسي څخه شکایت درلود. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي د سازمان د مرکزي بیړني غبرګون صندوق 19 میلیونه ډالر افغانستان سره د مرستې لپاره ځانګړي کړي دي. په هغه ویډیو کې چې اوچا پرون پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼې په خاني ټویټر خبره کړې، د یونامه مرستیال اندریکا ریټ وویلي په 2015 کال کې نږدې 23 میلیونه افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. ریټ وړاندې د ملګرو ملتونو د مرکزي بیړني غبرګون صندوق څخه نن کړي ویل دي چې دغه پیسې به افغانستان کې اړمنو خلکو ته د نمرنۍ مرستو پر سوال ولګوي. له دې وړاندې د اوچا په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو ویلي وو د افغانستان سم نیمه نفوس بشري مرستو ته اړمن دی، چې د دې سازمان په ټکو اړمنو افغانانو ته د بشري مرستو رسولو لپاره د کافي بودیجې له کمښت سره مخامخ دي. دا کابل جلال آباد پر لوی لار د ترافیکی پیښې له کبله دوه کسان وژل شوي او نور ټپیان دي. د لغمان د امنیت قمندانې په خبر پاڼه کې ویل شوي پیښه تیره شپه د لغمان د 8 نمبر شهرره سیمه کې رامنځته شوې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوي ټپیان د ننګرهار ولایتي روغتون ته انتقال شوي او روغتیایي وضعیت یې د اندېښنې په بخنی سره د ډاټ وړه دی. له دې وړاندې د کب درېمه د کابل کندهار پر لویه لاره د باروړونکي ټیلر او یو کوچنی موټر د ټکر له کبله و کسان مړه او څلونو ټکن شوي وو. ویجاړ سړکونه د موټر چلوونکو لخوا د ترافیکي اصولو نه رعایت او په لویو لارو کې د ترافیکي نښو نه نشتون په دې وروستیو کې د ډېرو ترافیکي پیښو لاملونه دي. او د سوریې د امنیتي ځواکونو او د دې هیواد د افغاني ولسمشر بشار الاسد د پلویانو ترمنځ په نښته کې اویا کسان وژل شوي دي. په سوریه کې د جګړې څارونکي او سازمان نن جمعه ویلي دا نښته تېره شپه د سوریې په ساحلي لازقیه او تارتوس ښارونو او کلیوالو سیمو کې رامنځته شوې ده. د سازمان په ټوکه په لازقیه او تارتوس سیمو کې د علوي په نوم اقلیتونه میشتي چې د سوریې د افغاني ولسمشر بشار الاسد پلویان دي. د سوریې دولتي رسنیو راپور کړی چې حکومت غواړي پر دې سیمو کنټرول ترلاسه کړي. دا تیر کال د دسمبر میاشت راهیسې لیکل چې د بشار الاسد رژیم وپرځېده او ځای یې د هیئت تحریر شام په نوم ډلې ونیو او نوی حکومت یې رامنځته کړ. د لومړی ځل دی چې داسې یو خونړۍ وسلوانه نښته رامنځته کیږي. تاسې له ازادۍ راډیو نه خبرونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې راسره دا مطالب واورېدلی شئ. په پاریس کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو په اړه باندې د یونسکو لخوا نن یوه غونډه جوړیږي. وړاندې به په دې اړه چې په دې غونډه کې څو ګډون کوي او پر کومو مسایلو باندې به خبرې اترې کیږي. را سستی چوسیات درد بدرو. تورخم ته به هم ورشو چې د دې لارې لا باندې دروسته حل تا تلګو ته څومره ستونزې جوړ شوې دي.
یه خواه حکر روژه و ده بلی خواه ها توپی چیز پاکستان چه خواه واری دیگی ده پا دیر لوڑا بایه دی آنو گرن خلکو تا بیکینی دور سا جدید سختی سنزی و مشکلات دی
ده پسرلی با درشل که پا میدان وردگو ولیت که ده زوانان لخواه ده نیالگی و ده کینول کمپاین پیل شد ده کمپاین پارا با نو تفصیل ده سیم در طول رو هم درنگ دا چې روژه ده او خلکو پخوا څنګه روژه نیوله څنګه پیشنمی ته راپاڅېدل په دې اړه د ازادي راډیو یو اورېدونکي وایي
خاص به روژه ولمو په پیشنمی باندې به بیا چې راپاڅېدون د موبایلونو داسې نه ولو ډولچې و د پیشنمی ډول به یې وهلو
د روژې د کلتور او فرهنګ په اړه به نور جزئیات هم درته ولرو د اورېدونکو پیغامونه به هم وي نور مقالې به مشتمل تېمه غواړو
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستری مشای په دې خبري خبرونه کې مو زافرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چار په سمبالښت قربانه یو یو شمیر افغان خوځو د خوځو د حقونو بیلابیلو خوځښتونو او فعالانو د خوځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د حقوقتلو اعتراضونه پیل کړي دي. دوی رسنیو ته په سولو خبرپاڼو او پریکړه لیکونو کې ویلي چې په افغانستان کې خوځې ونجونې د طالبانو لخوا له ټولنې په بشپړه توګه لرې شوي او جنسیتي تبعیض سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو نن په افغانستان کې د خوځو او نجونو د وضعیت پاړه په پاریس کې یو غونډه جوړوي. تفصیل په دې راپور کې.
یو شمیر افغان ښځو نجونو د ښځو د حقونو فعالانو او بېلابېلو مترزو خوځښتونو د مارچ د اتمې نیټې د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان دننه او بهر په بېلابېلو بڼو د حق غوښتنې اعتراضونه پیل کړي دي. دوی د جمعې په ورځ د مارچ په ومه رسنیو ته په خپلو استولو بیانونو، پریکړه لیکونو او ویډیوګانو کې په افغانستان کې د ښځو بشري وضعیت په نړۍ کې په بې ساري ډول بد بللی او ویلي دي چې طالبانو ښځې له ټولنې په بشپړه توګه لرې کړي دي. دغو بېلابېلو بنسټونو خوځښتونو په خپلو پریکړه لیکونو کې زیاته کړې چې ښځې په افغانستان کې له هر ډول اساسي بشري، ټولنیز، اقتصادي، کلتوري او سیاسي فعالیتونو منع سوي او آن د کار او تعلیم حق هم ترې اخیستل سوی دی. له دې ډلې د افغانستان د عدالت غوښتونکو ښځو د خوځښت یوې مترزې ښځې رسنیو ته په استولو ویډیوګانو کې ویلي
فشار جمهوری بر طالبان افزایش یابد تا ممنوعیت‌های تحصیلی
د ښځو پر وړاندې د تعلیمي، حرفوي او ټولنیزو بندیزونو د لرې کولو لپاره پر طالبانو نړیوال فشارونه زیات کړی. د ښځو پر وړاندې د طالبانو جنایتونه باید نړیوالو محکمو ته راجع شي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه یونسکو نن په پاریس کې په افغانستان کې د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د یوې لویې غونډې کوربه دی. یونسکو د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان په دې اړه په خپله ویب پاڼه په یو بیان کې ویلي د دې ناستې موخه دا ده چې په نړیواله کچه د ښځو د حقونو اړه په هوایي سیات او ملاتړ راجلب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بیان پټکو د هغوی ازادۍ او د زده کړو حق سخت محدود سوی دی. د یونسکو پټکو دوی دا ناسته د دغه سازمان په 260 غونډه کې د اجرایی بورډ په غوښتنه ترسره کوي. که څه هم د یونسکو په بیان کې د ناستې د ګډونوالو په اړه څه نه دي ویل سوي، خو دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې سبا شنبه د مارچ 8 د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ ده. په پاکستان کې میشته د افغان ښځو د حقونو فعاله ماریا نوري وایي له دې غونډې د مثبتو پایلو تمه لري.
یونسکو درباره وضعیت زنان و دخترای افغانستان نشست داره. ما خوشحال هستیم که درباره مشکلات زنان افغانستان صحبت میشه.
ما خوشحاله یو چې یونسکو د افغانستان د ښځو د ستونزو په اړه خبرې کوي، خو یوازې خبرې کول کفایت نه کوي. موږ غواړو چې دا ناستې نتیجه ولري او د افغان ښځو د وضعیت واقعي بدلون سره مرسته وکړي.
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د یونسکو د دې ناستې په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې د افغان ښځو مسله کورنۍ موضوع بللې او ادعا یې کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې یې د دوی حقونه خوندي کړي دي. خو طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د زده کړو او کار په ګډون په افغان نجونو او ښځو ګڼ بندیزونه لګولي چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور وشت ساته دا خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداري ورکړی چې ترخم لار تړلې پاتې شي نو د خوراکي توکو بیې به په راتلونکو اونیو کې لوړ شي. د ادارې ویلي د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي توکو نرخونه د تیرو اونیو په پرتله څه بدلون موندلی چې اصلي لامل یې د پاکستان سره د ترخم د دروازې تړل پاتې کېدل دي. د ننګرهار ولایت یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي په دې روژه کې د سبزیجاتو په ګډون د یو شمېر خوراکي توکو بیې لوړې شوې چې دوی ورته سخت اندېښمن دي. تفصیل لا په دې سپوږ میارو.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مهمه سوداګریزه لاره ترخم له تیرو دوه اونیو راهیسې د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړل شوې ده. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی چې که دا لار همداسې تړلې پاتې شي د خوراکي توکو په بیو کې به لوړوالی راشي. ډبلیو ایف پی په خپل راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ یې خپور کړی ویلي چې د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي توکو نرخونه د تیرو اونیو په پرتله یو څه بدلون موندلی. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې چې د وریجو او بورې نرخونه لوړ شوي خو د افغانۍ د نسبي ثبات له امله د نورو خوراکي توکو بیې بیا ټیټې شوي دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترخم لاره د فبروري له 1 راهیسې د طالب ځواکونو لخوا د تاسیساتو د جوړولو په غبرګون کې د پاکستاني ځواکونو لخوا تړل شوې ده. د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې د روژې په دې میاشت کې د سبزیجاتو په ګډون د یو شمېر خوراکي توکو بیې لوړې شوې چې دوی یې اندېښمن کړي دي. سرتاج او محب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یوې خوا هغه روژه او د بلې خوا هغه توکي چې د پاکستان څخه واردېږي دا په ډېر لوړه بیه دي نو ګڼو خلکو ته په یقیني ډول سره چې ډېرې سختې ستونزې او مشکلات دي. بوره به مخکې په 300 روپۍ منو اوس هغه همدغه بوره تر 400 پورې رسېدلې یا دې نه هم بره ده. د دې تر څنګ سیمټ یو څه اندازه ګران شوي ځکه سیمټ هم کوز نه راتله هغه هم ګران شوي دي.
یو کیلو ټماټر به اصل افغانۍ شوي او همدارنګه خوراکي توکي هم ګران شوي همدارنګه سون توکي هم ګران شوي دي. د غوړو قیمت هم لوړ شوی دی او همدارنګه د بورې او سبزیجاتو بیې هم په دې سره لوړې شوي دي.
د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګریزي خونې یو مسؤول خان جان الکوزی هم د ترخم لارې د بندېدو له امله د یو شمېر توکو د بیې لوړوالی تاییدوي.
سکتور خصوصي او خلک په قد د فشار لاندې دي او خپله چغې وایي چې دا مشکل حل کوي. نو نور تر څو پورې چې حکومتونه کینني او حکومتونه په دې ارتباط باندې پاکستان او افغانستان سره خبرې ونه کړي د ډیپلوماسۍ په ژبه باندې او یو لاره پیدا نه کړي زه فکر نه کوم چې دا مشکل به د یوې ورځې یو د یوې ورځې لپاره به حل شي. که نن حل شي سبا بیا نه حلیږي بله ورځ به بیا نه حلیږي. افغانان باید په بل لاره فکر وکړي چې بدیل لاره پیدا شي بل هیڅ چاره نشته. ده
یادونه ده چې د لومړی ځل نه دی چې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د شخړو او نورو ستونزو له امله ترخم دروازه د مسافرو او سوداګرو پر مخ بندیږي بلکې پخوا هم څو ځله د ورته مواردو له امله د لار تړل شوی چې زیان یې تر ډیره عامو خلکو ته رسیږي.
په راپور کې مو اوریدل چې د خوړو نړیوال سازمان خبرداری ورکړی و که د ترخم لار همداسې تړلې پاتې شي نو د خوراکي توکو بیې به په راتلونکې اونیو کې نورې هم لوړې شي. خو د دې لارې په بندېدو سره و په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په ډېرېدو سره هلته میشت افغان کډوال وایي چې د پاکستان حکومت یې لا هم د پخوا په څیر باندې تنګوي او کوم کسان چې د قانوني اسناد په دې هېواد کې د پاتې کېدو لپاره لري د پولیس لخوا نیول کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
موږ نه پوهیږو چې موږ چیرته لاړ شو او دې ځنم چې موږ دوباره خراج شو بیا هم زموږ ژوند تباه دی.
دا غږ د افغان میرمنې مرسل نوابی دی چې کال 2021 کې افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ وروسته پاکستان ته راغلې ده. دا وایي 3 کاله تیرېدو باوجود هم د دوی ترڅنګ د ډیرو افغانانو د ویزو عمل د ځنډ ښکار دی چې ورته اندېښمن دي.
پاکستان کې داسې خزه هم راغلي دي چې هغه واقعا د هغه ژوند افغانستان کې د خطر سره مخ وو. هغه هو سندل تشلترونو کې اوسېږي او داسې کندې دي به سرپرستی خزه دي چې هغه ډیر زیات مشکلات سره مخ دي او دا ټول افغانان مونږ یو ان ایچ سی آر ته کیسونه جمع کړي دي خو متاسفانه یو ان ایچ سی آر لخوا نه د دې افغانان ته ستونزو ته رسیدګي نه کیږي او د دې کیس پروسس ډیر سلو روان دی.
د پاکستان حکومت دغو کډوالو ته ویلي چې ای سی سی کارډ لرونکي افغانان دي د مارچ تر 28 پورې له پاکستانه وځي. پی او آر کارډ لرونکي افغانانو ته وینا شوی باید له اسلام آباد او راولپنډۍ وځي. پی او آر کارډ لرونکو ته د روان کال د جون تر 30 په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوې ده. یوه بله افغانه جینۍ چې نه یې غوښتل نامه یې وپېژندل شي مشال ریډیو ته وویل افغانستان نه میرمنې په دې وجه پاکستان ته کډه شوې دي چې هلته طالبانو دوی د تعلیم تر څنګ نورو بنیادي حقونو څخه محرومه کړي دي.
نو اوس مهال ډیر زیات حالات سخت شوي دي افغانانو لپاره. زه په خپله زه بېخي حیران یم چې څه وکم. افغانستان کې دغه شانتې حالات موږ ته هغه انساني حق نه راکوي. موږ ته دلته پاکستان چارواکي موږ ته وخت ورکړی چې باید موږ راستنه سو وطن ته لاړ سو. نو موږ د پاکستان حکومت سره دا هیله کوو چې په دې سختو شرایطو کې خپل خبرې بېرته راواخلي او موږ ډېر سخت دشواري او بد حالات سره مخامخ یو.
افغان خبریاله مینا اکبری هم کال 2021 کې پاکستان ته کډواله شوې ده. اول یې یو کال پېښور کې ژوند کولو او اوس اسلام آباد کې میشته. مینا اکبری هم بل هیواد ته د تلو په انتظار ده خو لا هم ویزه ورته نه ده ملو شوې. مشال ریډیو سره خبرو کې مینا اکبری اووی
زمونږ افغانان دلته ډیر زیات په ستونزو کې دي بلکې په ټولو ځایونو کې دي او هیله مې ده چې دوی د عقل په هغو هیوادونو فشار راوړي چې نور هغه هیوادونه خپل دغه کسان چې دلته پاکستان کې پاتې کړي د انتقال کړي. که اوس افغانان څومره احتجاجونه وکړي چې موږ انتقال کړي دا به دومره رنګ نه راوړي خو ها که د پاکستان دولت په هغو هیوادونو باندې فشار راوړي هغوی به حتماً دا کسان وباسي.
بلخوا په اسلام آباد کې د یو این ایچ سی آر ویان کیسر خان افریدی د مارچ په شپږمه مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي کال 2021 کې د طالبانو واکمنۍ نه پس پاکستان ته راغلي ځنی افغان کډوالو سره قانوني اسناد نشته او د دې ژوند ته خپل هیواد کې خطر دی. دی وايي د دوی اداره دغه افغان کډوالو ته قانوني اسناد ورکولو د پاره د پاکستان حکومت سره خبري اترې کوي.
د افغانانو نه خاص کو چې هغه دي لک صبر وکړي ځکه چې درې مهوا د پاره مونږ د انشو کولی چې دا ټول خلک تلري سټل شي. مونږ ته چې کوم کوټه ملایويږي د مختلف ملکونو د طرف نه لکه د امریکای نه یا د یورپ نه یا نور داسې ملکونه دي آسٹریلیا یا کینیډا دا غي د طرف نه چې مونږ ته کوم کوټه ملایويږي غړي رقم هي یو څو زره خلک مونږ ویشي چې هغه مونږ د پاکستان الته درې مهوادونو ته مونږ ریفر کو. بیا دغه چې کوم خلک دي دغه مونږ چې کله الته ریفر کو دي ملکونو ته نو دا غي ځان له پروسیس دي دا غي ځان له ویټینګ پروسیس دي نو غي هم په دې باندې ټایم لګي.
د پاکستان چارواکو په وینا شوخه شپګلکا افغانان د کال 2021 په اگست کې پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ دورستا پاکستان ته راغلي دي. په دې کې ګڼ هغه افغانان هم دي چې امریکا او اروپایي او نورو هیوادونو ته د کډوالۍ په انتظار په اسلام آباد او راولپنډۍ کې میشت دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
افغانستان پر نور مطالب هم درته لرو خو اوس یو نړیواله موضوع اخلو. د سوریې امنیتي ځواکونو او د هیواد د افغاني ولسمشر بشار الاسد د پلویان ترمنځ په نښته کې او یا کسان وژل شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د سوریې د جګړې د څار یو سازمان نن د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د نوي حکومت د امنیتي ځواکونو او د پخواني رژیم د وفادار وسلوالو ترمنځ نښتو کې اویا کسان وشل شوي. دا نښتې د سوریې په ساحلي سیمو کې شوي هغه سیمې چې د مرکزي حکومت له کنټرول څخه وتلي. د سوریې دولتي رسنیو رپورټ ورکړی چې حکومت تیره شپه لازقی تارتوس او شاوخوا کلو ته د زیات شمیر امنیتی ځواکونو د استولو پریکړه کړې چې د سیمې تر خپل واک لاندې راولي. په دغه سیمو کې د علویانو لګکې شون کوي چې بشر الاسد د رژیم لاټړي کوي او لا هم ورته وفادار پاتې دي. له هغه وخت راهیسې چې د بشر الاسد رژیم د دسمبر په پایل کې د حیات التحریر الشام تر مشرۍ لاندې یاغي ډلو له واک راو پرسو دا په دې هیواد کې تر ټولو سخت نښتې دي چې رامنځته کیږي. دا نوی واکمنۍ له پایل وروسته د علویانو په لګه کې ځینې فرقوي بریدونه شوي. که هم د سوریې نوی حکومت ویلي چې فرقوي او انتقامي بریدونو ته اجازه نه ورکوي خو داسې بریدونه لا هم په متفرق ډول ترسره کیږي. د جمعې په سهار ګڼ شمیر سرتیري د لازقی ښار په مرکز کې ځای پر ځای شوي او د سړکونو پر سر هیڅ ملکی وګړی نه لیدل کیږي ځکه چې په دې ساحلي سیمو کې په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز اعلان شوی. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډله چې مرکزی په برتانیا کې دی وایي چې د پنځشنبه نه د جمعې تر سهار پورې 15 حکومتي سرتیری او 2 بشر لسد وفادار وسلوال وژل شوي. د دې ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویلي چې د بنیاس او جبله خارونو لمنې لا هم د بشر لسد د وفادارو کسانو تر کنټرول لاندې دي. هغه دا هم ویلي چې د بشر لسد پلارنۍ خارګوټی او د شاوخوا 2 علوي میشتو کلو کنټرول لا هم د مرکزی حکومت له واکه وتلې. د سیمې ځینو اوسیدونکو اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته پاستول شو پیغامونو کې ویلي چې په سیمه کې وضعیت ډیر خراب دی. د 2018 کال د مارچ میاشتې چې د سوریې کړکیچ پایل شو تر دې دمه په دې هیواد کې له 1500 ډیر کسان وژل شوي او میلیونونه نور د خپل کورونو پریښودو ته مجبور شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
میدان وردګو کې ځوانانو د نیالګیو کینولو کمپاین پیل کړی دی. یا ځوانان وایي دا کار د هیواد د سمسورتیا د اقلیمي بدلون سره د مبارزې او ښه چاپیریال د جوړولو په موخه ترسره کوي. دوی له خلکو غوښتي چې د هیواد د سمسورتیا لپاره د نیالګي کینوي او خپل چاپیریال ته پام وکړي. تفصیل لسیمه په دې راپور کې.
د میدان وردګو ولایت یو شمیر ځوانانو په دغه ولایت کې د هیواد د سمسورتیا او د اقلیمي بدلون سره د مبارزې په موخه د نوي کال پر اتاک سره په عمل منفي ځایونو لکه مسجد، ښوونځي او مدرسو کې د نیالګیو کښېنولو لړۍ پیل کړې ده. اسمت الله د میدان وردګو ولایت د هغه ځوانانو څخه دی چې د خپلو نورو همکارانو سره یو ځای په عمل منفي ځایونو کې د نیالګیو کښېنولو کمپاین پیل کړی دی. نموډی چوس محل خپل یو موټر په نیالګیو بار کړی. د ازادي راډیو سره په خبرو کې داسي وویل
ودول نه خوم په دو برخه کې ډیر غوښتنه ده چې نوای کول د بوټیو د شون باید کې دی. نه د نولګی وینې موږ اوس بار کړی دی د جماعت دی خو د نور کوریګرام سدي چې د واد کلا د پوره ده دی موږ په خپل په کال کې د شون یو کې دی نولګی د شون جالو ونې دی د نور زینتی ونې دی د ټول مم د خطر غ کړی دی واد کلا په خاطر.
د شپې تکلن عبدالولی هم د هغه ځوانانو د ګروپ غړی دی کوم چې لیڅی رنګښت دی او په وړیا توګه په عمل منفي سیم کې نیالګی کښېنوي. د ازادي راډیو ته داسې وویل
ان شاء الله کې د الله تعالی رضا و ان شاء الله ته مصدر راتون کال کې موږ نیالګی دی کنه ول ډیر هغه درو کې نیالګی به کینو ول خیر سره مصدر دی مرنو د بادام یې شو نیالګی به ان شاء الله به به کینو په مرور دی وخت سره.
د دې ترڅنګ د میدان وردګو ولایت د چاپریال ساتنې ریاست مسولین هم د ځوانانو د هڅو ارکلی کوي او وایي چې دوی هم پلان لري چې د نیالګیو د کښېنولو کمپاین پیل کړي. عزیز الله سعادت د چاپریال ساتنې په ریاست کې د عامه پوهاوي مدیر دی.
دا موږ د پسرلی د راتلو په درشل کې د چاپیریال ساتنې ریاست واړوند ادارې پلان لري چې سکل په دې ولایت کې په زرګونو نیالګي کښېنوي تر څو د چاپیریال په ښکلا کې رغنده رول ولوبوي.
دا په داسیال کې د چې د میدان وردګو ولایت ترڅنګ په ورزګان او هلمند ولایتونو کې هم تازه د نیالګیو کښېنولو کمپاینونه پیل شوي دي. خو په ټوله کې د خلکو غوښتنه دا ده چې هر کال کمپاینونه ترسره کیږي او نیالګي کښېنول کیږي خو د نیالګیو بیا وروسته پوره ساتنه نه کیږي. هغوی د خلکو غوښتنه کوي چې کله نیالګي کښېنوي نو تر پایه دې پالنه وکړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
سبا په نړۍ کې د خزو نړیواله ورځ ده. د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې دا ورځ په شاندانو مراسمو سره لمانځل کیږي او د ښځو د حقونو په اړه پکې خبرې کیږي. په دغه غونډو کې له خپلو حقونو بې برخې شوې ښځې او نجونو ته د حقونو د ورکړو لپاره یو اندازه مرستې هم ځانګړې کیږي. د مارچ 8 په داسې حال کې په نړۍ کې لمانځل کیږي چې له تیرو نږدې 4 کلونو څخه په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او تحصیل دروازې بندې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په ننګرهار کې بې سرپرسته او بې وسه میرمنې وایي غربت او اقتصادي ستونزو دومره سرګردانه کړي چې نه له خپلو حقوقو خبرې دي او نه هم د ښځو له نړیوالې ورځې. ښځې وایي په تیر شل کلن جمهوریت کې د ښځو د ژوند د خوالي، د اقتصادي ستونزو هواري او دوی ته د خپلو حقوقو ورکړې په نوم پریمانه مرستې اعلان شوي خو دوی ته نه دي رسیدلي. د ننګرهار د ویلري پرتی سیم اوسیدونکي پلوشي ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان سره ډېرې زیاتې مرستې وشولې، خو متاسفانه چې زموږ د عاجز او فقیر ښځو سره هېڅ شی نه دي شي او نه راته چا کوم لاسرسی کړی دی. موږ هماغه شان د پشاخه کارونو کې، په درنو کارونو کې، د خامې او د بزرۍ په کارونو کې، په دغه چې موږ مبتلا یو لاس په ګریوان یو.
15 کلنې فاطمې بیا په تیرو جنګونو کې د ژوند ملګری بیللې او ورته د دریو ماشومانو سرپرستی ورترغاړې ده. وایي
انده ماشومان می درې ماشومان می خاون می مړلی چار ال خیر خرابات را کړل دغه کوم نه د حکومت نه نور یو بل چې د حکومت را سره کنو نور می الله شته نور دغه می نشته دي.
د جلال آباد خار وسیدونکې پرخي ازادي رادیو ته وویل تیرو جنگونو لډیرو کورنۍ او د غټي وټي سړی خستې دي او اوس مهال لکړاونو ډک ژوند تیروي.
د موږ په څنګ کې د غریب او بیوسو میرمن ژوند ډیر بد تیری کی کمخې په تیرو حکومت کې بیوسو خلکو ته سي حکومت له لوري مشات ورکړي کې د په کال کې هغه زیات او اوس ډیر زیات رقم سوي دي. کومې اطمینان ته مخ کې سي د کال 15,000 یا له دې نه زیات کم ورکولې اوس تر 40,000 پورې رسولې.
پر خوای له نږدې 4 کلونو څخه هغه په زرګونو خزي چې په خوای په دفترونو کې دندې تر سره کولې او په ماشونی خپل اړتیاوې پوره کولې بیروزګار شوي او دې کار په ورځنی ژوند بد سیوري غوړولې دي. هغه راته ویل د بیروزګاری او غربت زیاتوالی ترڅنګ طالبانو د دوهم امر یا امرسانی په نوم له ملیونونو نجونو څخه د تعلیم او تحصیل حق اخسته او ژوند ورته تریخ کړی دی. پر خاله وسانی او چارواکو غواړي چې د نجونو پر مخ لشپګم د لوړو ټولګیو دروازې پرانیزي. په وینا کې دا بندیزونه همداسې دوام وکړي نو افغانستان به په راتلونکي کې په روغتیایي او نورو برخو کې د ګڼو ننګونو سره مخ شي.
دا بندیز د افغانستان راتلونکي لپاره ډېرې جدي ستونزې راولاړولی شي، ځکه چې تعلیم د هر فرد اساسي حق دی. اسلام خو زده کړې بشپړ اجازه ورکړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي علم په هر مسلمان فرض دی، که نارینه وي او که ښځینه وي.
که څه هم چې د راپور تر خپرېدو پورې په ننګرهار کې طالب چارواکو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو پخوای ویلي چې دوی ټولو کونډو یتیمانو معلولینو او بې سرپرستو کورنیو سره یو اندازه مرستې کوي. څو ورځې وړاندې د سرپرست حکومت مشر ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې د نجونو پر زده کړو د لګېدلو بندیزونو په پورته کولو کار روان دی. په ختیځو ولایتونو کې میرمنې او نجونې وایي هر کال په نړۍ کې د مارچ 8 په ګډون د نجونو او ښځو د حقوقو په نوم ګڼې ورځې نمانځل کیږي او په دې ورځو کې له خپلو حقوقو بې برخو ښځو سره بیلابیل ژمنې کیږي او د دوی د ژوند خوالی لپاره د مرستو اعلانونه هم کیږي، خو تر اوسه یې داسې کوم کار نه دی کړی چې ورسره پر دوی لګېدلې بندیزونه پورته شي او اقتصادي ستونزې هوارې شي.
دروژی رنگونه
رمضان د خیر او برکت میاشت ده، د ثوابونو ګټلو میاشت ده، خو دا د انسان ظرفیت پورې اړه لري چې دی څومره ظرف لري، د دې میاشت نه څومره ګټه پورته کوی شي. رمضان کې صدقې ورکول، مسکینانو سره مرسته، کونډو سره مرسته، بېوزله سره مرسته، معیوبو خلکو سره مرسته، دا نو ستاسو رمضان تاثیرات نورم ډېری.
انوی بیا کیسه کوي چې خاص به روژه ولم په پیشلمی باندې به بیا چرا پاسې دون د موبایلونو دا سنولو ډولچی و د پیشلمی ډول به وهل، خلک به را پاسول، بیا به دیګدان باندې ورته دیګدان غرای دا وای سغه باندې به مو بیا شیدې به مو یې شولې، شیرچان به مو پخول، چې اس به شیدې نه لرل ساده چانو، دلته خلک ورته پتیری وای یا اکثر وخت خلک ورته غوښتم هم وایي اما غاړه بلې ډوډۍ ما غبم په خکړی ولې
روژه و ډیره مبارکه میاشت ده. موږ باید هڅه وکړو چې د غریبانو لاس ونیسو او د غریب کورنۍ سره مرسته وکړو. دا میاشت الله تعالی د همدې په خاطر پیدا کړې ده چې موږ د غریبانو د زړه نه راشو.